یو خبريال محمد داوود تپان د شیبا ل ګردیز د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره ده.
تکل صاحب لکه څنګه چې تا وویلې د پکتیا یا سلګونه مشران علما مدني فعالان او خلک د ګردیز ښار غزنی څلور لارې ننیولې تر مرکزی څلور لارې پورې ټول سر را جمع شوي دي. همدا اوس یې لاریون دوام لري. دوی غوښتنه کوي چې که ولسمشر د دوی غږ وانوري او دغه پروژه چې دوی ته پخوا ورکړل شوې ده او برېښنا انتقال پروژه ده که د ټوټاپ دغه پروژه پکتیا ته خپل مسیر تطبیق نه شي، دوی به د خبرو ټول نه چوړي دا چې دوی به د حکومت سره پریکول اعلان یې که د دوی غږ وانوري. بلې تکل صاحب،
بلې، نو دوی څه غواړي چې د سالنګ له لارې د ټوټاپ پروژه راشي او که هماغه د بامیان د خلکو غوښتنې دي ومنل شي، دوی څه وایي؟
دوی وایي چې د بامیان د خلکو مشران د قومي توپیرونو ته لمن نه وایي. د دوی د واکمنو په وخت کې دغه پروژه په دغه مسیر ټاکل شوې او په دغه مسیر باید تطبیق شي او په خبره د حکومت د پلان سره سم چې بامیان ته هم په دغه کلونو کې برېښنا ورکوي. هغه دوی د هغو دپاره هم برېښنا غواړي، ولې د خپلې پروژې د په خپل مسیر تطبیق غوښتنه کوي. بلې تکل صاحب،
ډېره زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریال داوود تپان و چې د خلکو د مظاهرو په اړه راپور راکو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
محمد زاهد له بامیانو په خپل سمس کې لیکلي، د حکومت اړوند چارواکي باید د 303 موټرو پر شرکتوالو لوی جریمه وټاکي چې د داسې قربانیو بیا په باید اړوند شرکتونه پرې کړي. عبدالباری اکبر دوست وبخی د باکوال ولسوالۍ څخه لیکي، موټر چلوونکي باید نشي پرېږدي او خپل نظر سړک ته وساتي. عبدالحنان قادری له کندهار لیکي، حکومت باید هغه موټر چلوونکو ته د موټر چلولو اجازه ورنکړي چې نشیان دي او لایسنس ونه لري. فتانه عثماني لزابل علي کې زما د موټر چلوونکو څخه دا هیله ده چې لږ دې په ځنډ ورسیږي خو احتیاط دی وکړي. عزت الله اعظمي د کندهار علي کې پر لویو لارو د ترافیکو ستونزو عمده دلیل د لویو لارو خرابوالی او د موټر چلوونکو د نشې استعمال دی. او له مرجع څخه ایواز صالح علي کې د موټر چلولو او ټکرونو لوی لامل د موټروانانو نشې کول دي. او سم د خبرونې په پای کې پام وکړئ، تاند څنګ او ورپسې د ازادۍ راډیو 19 پروګرام نیمه نړۍ ته.
تاند څنګ
د ځوانانو خبرونه،
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. ځینې ځوانان ګیلمن دي چې په دولتي او شخصي پوهنتونونو کې یو شمیر استادان د درس په ځای داسې سیاسي او غرضي بحثونه کوي چې محصلان په ډلو سره ویشي، او په خپله ځینې محصلان هم د پوهنتون اکاډمیک چاپیریال په سیاسي، قومي او نورو پارونکو موضوعاتو د خپلې مبارزې ډګر ګرځوي.
یو سیاستمدار صفت به یې کوو، د بل به یې غیبت کوو.
استادانو هغه کوم خپله مفکوره چې ده شاګردان ته مو پیچکاري کوي،
هغه شاګردان خپل منځ کې سره زید واچول.
په یو صنف کې موږ جنگ پیل شو.
دوستانو، که تاسې هم په داسې پوهنتون کې درس وایئ چې کله ناکله ورته بحثونه پکې کیږي او ستاسې د درس خنډ ګرځي، نو څه کولی شئ چې هغه مشکل له منځه یوسئ؟ په نننۍ تاندې څانګې کې واورئ. زه نورګل شفق. ملګرو، پوهنتون هغه اکاډمیک ځای دی چې محصلان پکې بې له کوم سیاسي، مذهبي، ژبني او قومي تعصبه خوندي چاپیریال ته ضرورت لري، او باید استادان پکې د خپلو وظایفو د لایحې پر بنسټ محصلانو ته له ټاکل شوي درسي نصاب سره سم درس ورکړي. خو ځینې محصلان که یو خوا شکایت کوي چې یو شمیر محصلان په پوهنتون کې دننه سیاسي فعالیتونه کوي، نو بلخوا پر هغو استادانو نیوکه کوي چې د پوهنتون اکاډمیک چاپیریال یې د خپلې سیاسي مفکورې د پلی کولو ډګر ګرځولی دی. دوی وایي چې ځینې استادان د دې په ځای چې درس ورکړي محصلان یې د خپلو سیاسي بحثونو له کبله په ډلو سره ویشلي او د دوی ترمنځ یې اختلافات پیدا کړي دي. د غزوانان وایي
نوم مې بدشجان زدران د پکتیکا ولایت اوسیدونکی یم. ډېر ځله استادانو داسې پېښ شوي دي چې هغوی به په سیم کې سیاسي خبرو باندې شروع وکړي، د یو سیاستمدار صفت به یې کوو، د بل به یې غیبت کوو. ډېرې داسې خبرې هم پکې وي چې دوی به د ځان نه جوړول، یا د شخصي ګټو دپاره، یا د نورو قومي ګټو ژبني ګټو دپاره به دوی دا خبرې کولې. ملګرو کې به هم ځینو کې به بې اتفاقي راغله، ځکه چې د یو به په یوخو باندې ودرېده او ځینې به د استاد د قدر او احترام دپاره د استاد خبره باندې ودرېده، که څه هم حقیقت ته به نږدې نه وه.
برمو بحث سره وکړ، اوس یې ما سره عقده اخیستې، ازما سلام ته حتی علیک نه وایي. که د درس موضوع د دولت په اړه وي خو پروا نه کوي، کنه نو زما په نظر په ټولګي کې باید دوی یوازې خپل مضمون تدریس کړي او حق نه لري چې له درس پرته په بل څه باندې بحث وکړي.
نه ترنن که خارج از درس د این موضوعات بحث کنن.
حتی داسې استادان هم شته دي چې کتاب به خیره خلاصي نه راسي د سیاست په حق باندې تر هغه پورې خبرې کړي تر څو چې دوی نوې دقیقه اقتصاد پوره شي. د استادانو هغه کم خپل مفکوره چدا هغه بوستان د ولرنا د ویلرنا شاګردان ته مو پچکاری کوي.
له پوهنتون څخه بهر هم ځینې کړی شته چې محصلان په خپله ګټه کاروي او دوی ته د دولت ضد دسیسې ورزده کوي. دې ته ورته خبرې دغه څو ځوانان کوي.
نوم نورلا ده، د کابل کمپیوټر ساینس پوهنځي زده کوونکی. دغه سیاست د خپله دولتي خلکو لاره برابره کړې ده. هر سیم ته چې لاړ شي حتی هر یو استاد وګوري، همدارنګه د لوی پوهنتون مخامخ دیوالونه وګوري، ټول به لیکلي مارک په طالبان. ټول یو شاګردانو یو سیم کې درس ویلي، نن سبا ورته ټول سیاسي ګوندونه جوړ شوي دي. هغه شاګردان خپل منځ کې سره زید واچول، دا که وروسته سره غټ هم سي وروسته سیاسي څیرې ته جوړېږي او یو د بل په ضد باندې کار کوي.
د مانو مبادله وردک د کابل پوهنتون محصل، ځینې خاص محصلین هغه ته اشاره ورکول کې چې تر څو په پوهنتون کې دغه تشنود منځ ته راوړي او هغوی وکولی شي په راتلونکي کې خپلو موخو ته ورسیږي.
هغه خواږه ملګري چې په سیمپو کې سره بازار او تاجک ده، صرف په دې باندې سره اوس هلکان هلته پېژندل کېږي. دا د پلان کې پلاوی دی، وسن کې پلاوی دی. دلته یو شمېر سیاسي کسان دي، موږ لوبوي پوهنتونونه چې څوک فارغېږي علم وړي، خو موږ به علم یې نه سو، یوازې به خلکو ته دسې جوړول زده کړو.
دوستان، استاد یو داسې کلمه ده چې زده کوونکي ترې د مهربانۍ تمه لري، خو په افغانستان کې د مکتبونو او د پوهنتونونو د استادانو له چلنده په دې لحاظ هم کله کله شاګردان خفه وي چې د یوه دیکتاتور په څیر له خشونته ډک چلند ورسره کوي او په ډول ډول دلایلو محصلان تهدیدوي او ډاروي. راځئ د بادشاه جان او د محمد اتل خبرې واورو چې کله دوی له استاد سره پر داسې مسایلو چې په ټولګي کې د سیاسي بحث ته لمن نه وهي د نظر اختلاف رامنځته شوینو د استاد عکس العمل یې څنګه وو.
ډېر ځله شوې چې کله به شاګرد استاد سره کومه خبره کې راګیر شو، پرته که استاد به یو چا صفت کوو شاګرد به نه په همدې ډول نه دی، نو استاد به ورسره ډېر تضاد ولیدم. بیا به ورته ویل زه تا امتحان کې ناکامومه، یا به زه تا باندې داسې وکړم، یا به تا داسې وکړم. خو شاګرد به طبعا نور ډېر وسوسې ورچول، زده کوونکی به هم پښیمانه شو، ما به دا خبره نه وای کړې.
یو استاد وو چې د یو رهبر به ډېر ستاینه کوله، هغه چې ځینې کتابونه لیکلي ول مونږ به یې خرڅول. کله چې ما غبرګون وښود نو هغه نور محصلین را پاڅېدل او ما سره جګړه پیل کړه. بیا دلته څه محصلین چې د ما طرفدار ول، بیا هغوی هم پاڅېدل او د ما لنګې وکړه، یعنی په دوه ډلو ویشلو. په یو صنف کې مونږ جنگ پیل شو. کله چې ادارې ته لاړم شکایت مې کوه، جالبه دا و چې هغه له ما نه مخکې شکایت کړی و چې دغه محصل بېجای پوښتنې کوي، غواړي چې استاد کم راولي.
دوستانو، د بشری حقونو مدافع او د ټولنیزو چارو کارپوه امان الله هوسا وایي چې ټول ادارې خصوصا پوهنتونونه او مکتبونه باید تر خاصې څارنې لاندې وي چې اوس نه دي او دغه ډول مشکلات یې پیدا کړي دي. دی زیاتوي چې هر سړی د خپل کار لپاره پیدا دی او د استاد کار درسي نصاب سره سم خپلو محصلانو ته تدریس دی، نه پر دوی د خپلې سیاسي مفکورې تپل.
لکه خوشحال بابا چې وایي چې شیخ د لمونځ روژه کې زه په ډکې پیالې اخلم، هر سړی پیدا دی خپل خپل کار لره. کنه که فرضاً د فزیک په ساعت کې استاد غیر له فزیک بل څه سوار کې د میاشت په اخر کې د حق نه لري شي معاش واخی، ځکه دا اوچوره یا دا معاش ته خاص د فزیک ته درس ورکول د پاره ورکول کیږي. زموږ ټوله نیمګړتیا هم په دغه غیر څاري حالت کې ده. استاد او شاګردان دواړه د وخت نه وړي ګټي واخی. پس هر پوهنتون کې دی که روزنیز مرکز دی که دولت نورې څنګه دی، دوی باید داسې ډیسپلین ولري چې هغه کړنو باندې داسې سار ولري چې هغه نصاب یا د روزنیز یا بل نصاب په سمه لاره تطبیق شي، غیر له دې څه ګډوډي راولي او ګډوډي د وطن بربادې ده.
دغه اکاډمي کې ساحې اوس تر څار لاندې دي او کنه په اړه به یې وروسته واورئ. د کابل پوهنتون د انجینري پوهنځي استاد نجیب الرحمن صبوري وایي چې یو با تجربه استاد د درس پر مهال او د ځینو نورو اړوند موضوعاتو په اړه په خبرو کې باید د قضاوت تر حده لاړ نه شي، ځکه همدا قضاوت دی چې د نظر اختلاف راپاروي.
په پوهنتونو کې اکثرا درس ورکول دي تحلیل ده او بیا قضاوت ده. یعنی استاد کولای سي فرضاً سیاسي علوم درس ورکوي یا سیاسي موضوعي بحث ورباندې کوي، تر تحلیل پورې لاړ سي، لیکن تر قضاوت پورې دی باید لاړ نه سي. دغه سي نظر چې استادان د څه فکر وکړي چې د نظر ډېر عالي نظر ده یا ښه تحلیل ده، دا د ډېرو بې تجربه او کم علم استادانو کار ده. کله چې استادان تجربه پیدا کړي، کله استادان علمیت ډیر سی، بیا دوی همیشه د محصلینو نظر تم غوږ نیسی، دوی هیڅ وخت نهایی قضاوت نکوي. کله چې استاد یو بحث کوي، هغه دغه شخصی قضاوت توسید. نور ډیر کتابونه سته په همدا موضوع کې لیکل سوي، په انټرنیټ کې وګوري چې دا خبره یا دغه تحلیل چې استاد کړی ده چون سم ده او یا چون ناسم ده.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اورئ. ملګرو څه مودا وړاندې د ځینو محلي رسنیو لخوا په یو خپاره شوي ریپورت کې ویل شوي و چې د کابل پوهنتون د شریعتو یو استاد افراطیت ته د محصلانو د هڅولو په تور ونیول شو، او ورپسې د ننګرهار پوهنتون هغه 25 محصلان چې کابو اتم میاشتې وړاندې په یوه مظاهره کې هله ونیول شول چې د افغان حکومت ضد شعارونه ورکول او د دولت د مخالفو وسلوالو بیرغونه له ځانه سره لیږدول محاکمه شول او د بند سزا ورته واورول شوه. د لوړو زده کړو وزارت ویان فیصل امین د ننګرهار پوهنتون دغه محصلانو ته په اشاره سره وایي چې دوی د داسې فعالیتونو مخنیوي کوي او هیڅوک نه پرېږدي چې اکاډمیکي ساحه د خپلو اغراضو لپاره په دې ډول وکاروي.
اول خو دغه فعالیتونه چې په پوهنتونونو کې په فرض کې جریان ولري، دا وزارت تحصیلات عالی ته د منلو وړ نه ده. قانون تحصیلات عالی صراحت لري چې دغه فعالیتونه دا مطلق مونږ ته منتفی ده. تاسو شاهد یاست چې په ننګرهار ولایت که بعض خلک او بعض مسئولین و استادان دغه فعالیتونو ته ادامه ورکول چې هغه عدلی او قضایی ارگان ته معرفی شو او هغه مجازات شو. عالی تحصیلات سه خصوصی پوهنتون ندی یا دولتی پوهنتون ندی، زمون علمی و اکادمیک نظارتونه جریان لري او مونږ په هیڅ ډول اجازه نه ورکو چې مثلا افراد خپل امیال او خپل شخصی مطالبات و خواستونه او ایدئولوژیکی موضوعات ته لمنه وهي.
ښاغلی فیصل همداراز وایي چې دوی وخت په وخت په دې برخه کې د محصلانو او د استادانو د عامه پوهاوي د لوړاوي لپاره سیمینارونه او کانفرانسونه جوړوي چې پکې ورښودل کیږي له ټاکل شوي کریکولم یا درسي نصاب څخه پرته موضوعات دخیل نه کړي.